یو شمیر افغان محصلانو چې په هند کې زده کړې نیمګړي پاتې دي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې دوی ته د هند ویزې په ترلاسه کولو کې همکاري وکړي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو له لوري د دوو خبریالانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. په اروزګان کې د پیوستون ژغ تلویزیون د نشریاتو مسؤل خان محمد سیالا او د هلمند د هیلي تلویزیون خبریال ځوان تکل د جمعې او شنبې په ورځو د طالبانو لخوا خوشی شول. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یو بیان کې چې پرون کمیټې په ټویټر خپور کړی د طالبانو د حکومت چارواکو غوښتي چې درې نور خبریالان هم خوشی کړي. په ازبکستان کې د وروستیو ورځو په پراخو ناکراریو پسې د دغه هیواد ولسمشر پرون تایید کړ چې په دغو اعتراضونو کې مشروب شوي دي. په ترکیه کې د اوکراین سفیر وایي اوکراینی ځواکونو یوه بیړۍ نیولې چې د روسانو له لوري د اوکراین غلا شوې غله پکې بار وه او اوکراینی ځواکونو له لیسی چانسک ښاره ووتل. د اوکراینی ځواکونو له وتلو وروسته د روسیې پوځ دا ښار په بشپړ ډول ونیو. وسم د فیسبوک د موضوع په اړه تاسو نظر ل په فیسبوک کې مولا درنو اوریدونکو پوښتنه کړې و چې تاسو د پاکستان د ویزو په اخیستو او په تورخم کې کومې ستونزې لري. حبیب شیخانی والی کلی په تورخم کې یو ورځ انتظار کوو، هلته خلک ډیر زیات وي، امکانات هم شته خو له امکاناتو پوره استفاده نه کیږي. پاکستانی لورې په لوی لاس ستونزې جوړوي او په ټوله نړۍ کې به بل داسې ځای نه وي چې دومره تګ را تګ دې پرې وشي. سالم محمد شینواری لیکي هر افغان چې په تورخم اوړي یا را اوړي د هر قسم ستونزې او مشکلاتو سره مخ وي، بی حیا کیږي، ذلیله کیږي او رټل کیږي. راحت ګل لیکلی دی د ویزې په بدل کې زر ډالر غواړي، چون زموږ په جیب کې زر تومن هم نشته نو څنګه زر ډالر ورکو. آصف خان آصف لیکي په تورخم کې که پاسپورت در سره وي او تذکره هم ولري خاصدار په زور روپۍ در نه اخلي، د افغانۍ پښتنه ولا څوک نه کوي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې. سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدانه په یو بلونی خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ، افغان تکواندو کارانو د آسیا په کچا د تکواندو په سیالیو کې ووم ځای خپل کړ. پروانه خبرونه کې د هم اوري چې په ننګرهار کې د نجیب طریقي په نوم د کرکټ د جوړیدونکو لوبغالي رغنیس کارونه تر کومه ځای رسیدلي.
همدا شان چار دیوالی مکمل شوی، دا دروازې مورته ولګولې، دیوالونو په سر د کټاره د ګراوند د حفاظت په خاطر.
آیا د چیندرو د لوبي په اړه معلومات لري؟ په دې اړه به هم پروانه خبرونه کې معلومات واوري. خو په پایل کې د تیرې اونۍ مهمي ورزشي پیښې
افغان تکواندو کارانو د آسیا په کچه د تکواندو په سیالیو کې وام ځای خپل کړ. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون په خبرپاڼه کې راغلي چې افغان تکواندو کارانو وکړای شو د آسیا تکواندو سیالیو کې د 500 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د یادو سیالیو وام مقام خپل کړی. په دې سیالیو کې محسن رضایی وکړای شو خپل مغولستاني او جاپاني سیالانو ته ماتې ورکړي، خو د کوریایي سیال پر وړاندې ماتې وخوړه. علي اکبر امیر خپل ازبکستاني سیال ته ماتې ورکړه، خو له ایراني سیالای ماتې وخوړه. حسین لطفي خپل کویتي سیال مات کړ، خو د ایراني سیال پر وړاندې ماتې ومنله. د تکواندو په دې آسیایي سیالیو کې ازبکستاني تکواندو کارانو د څلورو سرو زرو میډالونو په ګټلو سره د یادو سیالیو اتلولي وګټله. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر په دې سیالیو کې د آسیا په کچه د تکواندو تر ټولو غوره لوبڅار ورسه. د بدخشان، بغلان او سمنګان ولایتونو ترمنځ د فوټبال په سیالیو کې کندوز ولایت لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د بدخشان د قابانو پامیر، پیروزی سمنګان، استقلال بلخومړي او د کندوز پیروزی لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ چې د سرطان میاشتې په درېیمه په کندوز کې پیل شوې وې تېره ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د دغو سیالیو په پایله کې کندوز ولایت لومړی، بغلان دوهم او بدخشان درېیم مقام خپل کړ. د دې لوبو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول هودل سوي دي. او د انګلستان د یو ورځنیو او شلوري لوبو کپتان ایون مورګان له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. 15 کلن ایون مورګان پرون اعلان وکړ چې نور به نړیوال کرکټ پرېږدي. مورګان که څه هم انګلستان ته د 2019 کال د ورځنیو لوبو نړیوال جامو ګاټه خو وروستیو لوبو کې ښه نه و ځلېدلی. مورګان په ایرلند کې زیږېدلی و او په لومړي ځل د ایرلند په ملي لوبډله کې ولوبېد، خو وروسته د انګلستان له لوبډلې سره یو ځای شو او تر دې چې د دې لوبډلې کپتان وټاکل شو. ایون مورګان په 126 نړیوالو لوبو کې د انګلستان لوبډلې کپتاني کړې وه چې شپږ اویا لوبې یې ګټلې وې. مورګان د ټیسټ کرکټ په 14 لوبو کې 248 ورځنیو لوبو کې 2001 او 145 نړیوالو شلوریزو لوبو کې 2450 منډې جوړې کړې وې.
تحصیل آزادی راډیو نه د لوبو له میدانه او نیزه خبرونه اوري. افغان کرکټ بورډ د تیر حکومت پر مهال د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نجیب ترکی په نوم د کرکټ د لوبغالي د جوړېدو چارې پیل کړې، خو دغه لوبغالي د جوړېدو چارې لا هم نه دي بشپړې شوې. دا چې ولې پاړی د ننګرهار د کرکټ بورډ د سرپرست نعمت علم خبري اورو.
د نجیب ترکی لوبغالي کارونه روان دي، خو اختر ناراضي خو سټاپ شوی او درېدلی وو. د بانکی او نور هغه په اساس نجیب ترکی ګراوند چمن شوی دی او لیول یې پاتې دی. چمن مونږ کرلی دی، لیول درې لاسه لیول دی، ډېر د کرکټ نړیوال سټانډارډ سره چې کوم میدانونه دي هغه سه لیول کېږي. همداشان چار دیوالی مکمل شوی، دا دروازې هم ورته ولګولې. دیوالونو په سر کټاره ده د ګراوند د حفاظت په خاطر. دلته صرف مونږ سره اوس دوه کارونه پاتې دي. یو په دینه نه په لوبغالی کې د وکټو یا پیچونو جوړول دي چې شپږ پیچونه پکې جوړیږي. هغه کار هم انشاءالله څو ورځو کې شروع کیږي. تر ټولو کار لوی کار چې لا نه ده شوی او مخه زمونږ ډب کړي ده، هغه د تماشانو د ناستې ځای دی. دغه سیمه او دغه ځمکه چې ودا پخوا یې وکنده وه او بوټي وګنده بوټي دغه ځای ډېر داسې کندې کپرې او ناستې تنو جوړ. هغه مونږ همداسې بلدوزرو سره خپل مشینانو سره لیول کړی دی. د کرکټ بورډ د مونږ د انجینرۍ ډپارټمنټ په وینا که مونږ دلته اوس تماشان لپاره د ناستې ځای یا سټنډونه جوړو، دغه ځمکه لیول نه ده، همواره نه ده. نو دا چې کلکه شي دې لپاره باید مونږ تاسې صبر وکړو چې کله مونږ ته دغه اطمینان حاصل شو. انجینري ټیم دغه ساحه بیا وکتله چې په دې باندې اوس تعمیر جوړ شي، دا ځمکه نه شنیږي، بیا به تماشایانو ځایونه هم پرې جوړیږي. نو میدان به انشاءالله درې څلورو میاشتو کې لوبه کولو ته آماده شي، خو پرته د تماشایانو د ناستې ځایونو څخه. هغه کار به انشاءالله مونږ راتلونکي کال ته پرېږدو، هغه ډېر مهم دی. نو داسې نه خدای نه خاصه چې مونږ هلته په زیات مصارف وکړو ډېر زیات او بیا بله ورځ له زیان سره مخ یو، نو بیا به ټولو لپاره خفګان او د زیان خبرې. نو نجیب ترکی ګراوند به انشاءالله ډېر زر فعال شي. کارونه ډېر ښه روان دي او تقریبا تر 15% پورې کارونه بشپړ شوي دي.
د نجیب ترکی په نوم چې کوم لوبغالی په جلال آباد ښار کې جوړیږي څومره مهم دی، ځکه بل لوبغالی چې په ننګرهار کې دی هغه له ښار لیرې دی. نو طبعا وړاندې انتقاد دا موجود و چې هغه لوبغالی کې د سیالۍ پر مهال باندې هلته مینهوال نشي ورتللی. که دا لوبغالی جوړیږي څومره اثر غورځي، څومره اغیز لري د دغه سیمې په کرکټ باندې؟
دا لوبغالی خو به د افغانستان د کرکټ پرمختګ کې یو ډېر نایاب رول ولوبوي. د ښار په اول نه کې د ولایت مقام تر څنګ په ګڼه ګوڼه کې موقعیت لري. یعنی زه تاسو ته په دعوې سره وایم، هم دعوه کوم هم وعده کوم چې دلته د شپږیزه لوبه وشي، امن کرکټ بورډ به تر $2 million صرف دوی ټیکټ آمدن ولري. همداسې چې دا ډېره بزنس ایریا ده، دلته به تجاران خپل شرکتونه اعلانونه او دا زمونږ میدان کې خپروي، یو ټورنمنټونه به وي. دلته تقریبا مونږ دا د 40,000 تماشانو ظرفیت ولري او مونږ هر لوبه کې یو ډېر عادي ټیکټ هم وټاکو. مونږ دغه ګراوند به ټولو لوبو تماشایانو ډکې. دا ګراوند کرکټ بورډ ته، افغانستان ته، ننګرهار ولایت ته د پرمختګ یوه سرچینه ده. ډېر به مونږ آمدن به ورسره زیات شي، کرکټ به زیات شي او چې کله مونږ زیاتو تماشانو سره لوبې کوو هغه لوبې نړیوالو ته ښه انعکاس کیږي. نو یو ډېره غوره هر سنه افغانستان کې او په ټولو هغه کې. نو دا میدان مونږ لپاره ډېر مهم دی، ډېر زیات اقتصادي اړخ دومره مهم دی چې مونږ کرکټ په خپو ودرېدلی دی، خو لا به مستحکم او قوي کی.
د ننګرهار د کرکټ بورډ د ادارې سرپرست نعمت عالمو د کرکټ افغان مشهور لوبغاړي راشد خان په پکتیکا او د غشان خوست کې د زلزله ځپلو لپاره د مرستو دراټولولو کمپاین پیل کړي. دا چې لونو موړي سره په دې کمپاین کې نور کوم لوبغاړو برخه اخیستي او تر دې دمه څومره مرستې راټولې کړي نور حالې په یو راپور کې اورو.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان له نړیوالو څخه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. نوموړي په خپل ټویټر، فیسبوک او انسټاګرام یو ویډیوي پیغام خپور کړی او له نړیوالو څخه د مرستې غوښتنه کړې. راشد خان په ځانګړي ډول د هند مشهور لوبغاړی هاردیک پانډیا، د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان شاهد افریدی او د ویسټ انډیز له لوبغاړي ریجی براو څخه هم غوښتي چې هم خپل مرسته وکړي او هم له نورو وغواړي چې د افغانانو سره د مرستې ډګر ته راودانګي. هغه له هاردیک پانډیا سره په آی پی ایل کې په یوې لوبډله کې لوبېده. شاهد افریدی اوس نړیوال کرکټ نه کوي او خیریه ټولنه لري او براو یې هم د کرکټ ملګری دی. راشد خان لیکلی دی، په پکتیکا، خوست او د هیواد په نورو ولایتونو کې زلزله ځپلو کورنیو ته تسلیت وایم او له زړه پرې خواشي نه یم. خدای دې زموږ په حال رحم وکړي. په نړیوال او د هیواد په کچه له ټولو تجارانو، خیریه بنسټونو څخه غواړم چې په دې سختو حالاتو کې د اړوندو هیوادوالو لاسنیوی وکړي. د ویسټ انډیز لوبغاړي براو د راشد خان غوښتنې ته ډېر ژر ځواب ووایه او په یو ویډیوي پیغام کې وویل خپل هم مرسته کوي او نور هم غواړي چې مرسته وکړي. د راشد خان د مرستو د ټولولو په لومړیو سلیر ویسو ساعتونو کې شاوخوا 50,000 پاونډ مرسته راټوله شوه او هغه یې د 22,000 پاونډ ټولولو هوډ کړی و، خو استاد شمیره له دې ډېر پورته شوی. د راشد خان دا پیغام د افغانستان او نړۍ د کرکټ ځینو نورو مشهورو لوبغاړو هم بدرګه کړی او له نړیوالو یې غوښتي چې په دې بد حالات کې د افغانانو لاسنیوی وکړي. دا پیغام زرګونه ځلې شریک شوی دی.
و اموریدل چې د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړي راشد خان د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو لپاره د مرستو دراټولولو کمپاین پیل کړي. آیا کله مو د چندرو لوبه کړې او پاړې معلومات لري؟ دا د افغانستان په سیمه ایزو او ملي لوبو کې راځي چې ډیر وخت د کوچنیو نجونو او هلکانو لوري په کلیو او بانډو کې ترسره کیږي. دا چې دغه لوبي قوانین څه دي او څنګه کیږي زموږ همکاري په اړه درته معلومات وړاندې کوي.
دا د نجونو لپاره ډیره په زړه پورې او خوندوره لوبه ده. دا لوبه هم یوازې نجونې واړه هلکان کوي. د دې لوبې د کولو لپاره یو مستطیل شکل په ځمکه رسمیږي یا جوړیږي. دغه شکل په اتو برخو ویشل کیږي چې د لومړۍ، دویمې او درېمې خانې پلانوالی او اوږدوالی یې په یوه اندازه، څلورمه خانه یې لږه لویه او پراخه وي چې دا خانه د یوې کرښې په واسطه په دوو برخو ویشل کیږي. پنځمه او شپږمه خانه هم د لومړیو دریو کرښو سره یو شان وي. اوومه خانه بیا تر ټولو کوچنۍ وي او اتمه یا وروستۍ خانه بیا د څلورمې خانې په اندازه جوړیږي. د مستطیل دوه پورتني سرونه په یو لوی قوس سره نښلوي چې په هغه ځای کې هم یوه نیمه دایروي خانه جوړیږي. په خانو باندې په دې ډول لومونه کېښودل کیږي. لومړی، دویمې او درېمې خانې ته خور او ورور، دم، قدم، صحرا او اسمان. په ځینې سیمو کې دا خانې د کوټه، منډو، دوزاخ، دمۍ، اګر او سپټ په نومونه هم یادوي. دا لوبه اکثره وخت دوه کسانو لخوا کیږي، خو که چیرته له دوو کسانو زیات شي نو بیا لوبغاړي په دوو ډلو ویشل کیږي. د نوبت د نیولو لپاره وچلاندا یا ټاس اچوي. لومړنی لوبغاړی خپله چکلا یا چیتۍ چې یوه کوچنۍ ګرده تیږوي په ورو ښکلوي او داسې غږ کوي، سوتی ناره، بیا یې لومړۍ خانې ته اچوي. په یوه پښه لومړۍ خانې ته ټوپ وهي، بیا دویمې او درېمې خانې ته هم په یو پښه ټوپ وهي، وروسته په دواړو پښو د خور او ورور خانې ته ټوپ وهي. په دغه خانو کې په یو ځل ټوپ سره راګرځي او په دواړو پښو د دمې خانې ته ځي. په دمې کې دمه کوي او بیا په یو پښه قدم خانې ته ځي، بیا له سیند څخه ټوپ وهي صحرا ته ځي او له هغه ځایه په یو پښه بیرته لومړۍ خانې ته راګرځي. په لومړۍ خانه کې خپل چکلا یا چیتۍ د پښې په څنډه وهي او له خانې څخه یې کاږي. په همدې ترتیب په ټولو خانو کې چکلا اچول کیږي او هماغه شان تګ راتګ تکرارېږي. که چیرته لوبغاړی خپله چکلا تر نظر لاندې خانې ته وانه چوي، یا یې پښه په خط راشي، یا چکلا د پښې په یو حرکت د خانې څخه بیرون نکړي، یا یې چکلا او پښې د سین خانې ته وردنه نشي، نو د لوبغاړي نوبت سوځیږي او پر ځای پر لوبغاړی راځي. اوس له هغه چې چکلا تر آسمان خانې پورې په ټولو خانو کې په بریالیتوب سره واچول شي او په سمه توګه تګ راتګ صورت ونیسي، بیا لوبغاړی چکلا په تندی ږدي، خپله شا د چندرو خانو خواته ګرځوي او د سر په حرکت سره چکلا لومړۍ خانې ته اچوي. په هغه صورت کې چې چکلا لومړۍ خانې ته پرېوځي، هغه خانې هغه کیږي. لوبغاړی د چیلی پانخې په کاګلو سره خانه نخه کوي او د خپل ځان یې کړي. اوس نو هغه لوبغاړی په ځای د دې چې بهر ودرېږي، په هغه خانه کې درېږي چې خپله کړې ده او د بلې خانې د خپلولو لپاره پورتنی مراحل بیا طی کوي تر څو بله خونه هم د ځان په نوم کړي. کله چې ټولې خونې ټاپه شو نوبت آسمانی خانې ته ورسېده، لوبغاړی د لومړۍ خانې له بیرون څخه چکله آسمان خانې ته گزاروي، خپل مخ آسمان ته اړوي او ډېر احتیاط سره پرته له دې چې ځمکې ته وګوري په لومړۍ خانه کې قدم دی او له خپل حریف څخه پوښتنه کوي. صحیح دی، د مثبتو ځوابونو د اورېدو په صورت کې دویمې، درېیمې او په همدې ترتیب ټولو خانو ته ځي او هر ځل پوښتنه کوي. صحیح دی، په هغه صورت کې چې پښه یې پخت رانه شي او یا یې پخت سین خانې ته ونه غورځېږي، حریف ځواب ورکوي هو هو هو، او په دې ترتیب له آسمان څخه هم بهر کېږي. لوبغاړی یوازې وي او په ډله ییزه توګه له ټیم سره وي او لوبه ګټي. که چېرته د لوبغاړو پخه د خط په سر راشي او یا چکله په هر یوه ضربه او ګزار له آسمان خانې څخه بهر ونه لویږي، نو په دې صورت کې د لوبغاړي نوبت سوځېږي.
د چیندرو په اړه معلومات واوریدل. په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مو لیدلي چې د یو څه خزان بل ډول خيي؟ دوی ولې د جالي شخصیت پوستکی اغوندي؟
په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایلې څه وي؟
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د لنډې مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت ل خپلولو راګرځول کېدای شي؟
اهدافو ته رسیدلو لپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغ خي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي.
دا ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاسته راوړنی لري. برعکس بیا دا ځوانان هم شته چې هیڅ نه دی کړی خو په مجلس کې چکینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپل کم وړتیاو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي دا ځوانان لیدلی چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده مونږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالي ژوند او ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې اصل کې چې په دې کې هڅه نه ده ژوند زما په نظر باندې دغه انسان کړه وړه د خوې د د په درد نشي خړل.
هغه چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلاني ته میداسي وویل، پلانای مشهور کس ما ملګری ده، پلانای کار میداسي وکړ او د غسنوري کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکو شجاع د خپلې و همداس خپلوان پاړه راتوي
وسنه مونږ یو خپل وندې والا هغه دائم لافي وباټي وهل چې په فلاني مې داسې مرمې ته راکړه، په فلاني مې اسې مرمې ته راکړه. لا پوه شو باز خلکی دې ځندې والا زړه ډېر وړوکې زړه لري خو ډېر غاټه غاټه باټي ولي. هغه خو داسې دروغ ویل چې زه خپل عام قومندان یم، ما منډي والا اکمالات کوم او ټول کار زه خپل کوم، دراله کې چې هغه فلسکار و خپل پوسو له دروغ نه پیدا ویل. خو کله چې موږ دلته راوست چې و ملي دل پوسو هغه بیچاره فکر نه کوم چې ما خپل فلسکاری منډي والا په سمه توګه کولای نه سو نه پويږي وسم باټي وې دا بعض خلکې چې دی عادت سوي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکی غوندي چې دوی خپل سویه نورو ته لوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسي او خوشاله وي چې ځان یو چاته یعنی خو خی او چاته اولوي وخی. په هغه اندازه باندې نه وي ډېر کسان زه ګورم بدبختانه ملګری شته دی هم داسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان خی خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګری دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګ وخی نو ځان خودنه کوي او باټي وهي یعنی دروغ هم وای. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان خوخی دغه کار کوي.
د انجینر متی الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي پایله به یې خپل دوی ته خنه وي.
دغه ځوانان ته وویل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي او که همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي. زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي. دروغ که یو ورځ وي دوه ورځې به درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي. د څه وخت لپاره؟ د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی و همغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځې نه لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راسي چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي نه په واسطه باندې راشي خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کیږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټ وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې را ته په دغه لیول کې سړی خو دا چې هغه ځان جګه خبرو کې دوی هغه جګه خبرې ته طنز په سترګه ګوري هغه بیا په تکرار یو دوی پورې خاندي یو قسم غب غوندې ترې جوړ کړي. دا ټولنیز مشکل مونږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي هغه تشویقي.
انجینر متی الله احمد زیوای ځوانان د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي په کوم ځای کې سي هما ښودل دا ښه خبره ده ایمان نظر.
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي. هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم په دغه لیول کې یم یا دغسې اوصاف دي را کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي تمسخر نه شي هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته ټولو خلکو ته هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو محترم یو ګڼو په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقابه غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب که په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځینې ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنګ فکرونو او تنګ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغې کې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کیدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سې دی او هغه سې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغه سې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینس کې وي نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي. نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغه سې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي. خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو. تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
ستا خدرو قیمت، ستا خدرو قیمت لک پسڑ کی چھ دے ما سرا دب وی دچا سرا دب وی دچا سرا د غسنگین سڑا چھپ گوگل کی دے لتا سرا دب وی دچا سرا دب وی دچا سرا دب وی دچا سرا دب وی دچا نظار کڑلو تا زما دہلی کچھ کولو لی تار پتار کڑلو ما خونا موننگ پائش کی یارتا نظار کڑلو تا زما دہلی کچھ کولو لی تار پتار کڑلو مین دی عدد کڑم مین دی عدد کڑم خوشا مندو آو جڑا سرا دب وی دچا سرا دب وی دچا سرا دب وی دچا سرا دب وی دچا لخکری د سودا راشی وار پوار هم لی دی کلا غا کلا داراشی ورس کی انتظار دش پی لخکری د سودا راشی وار پوار هم لی دی کلا غا کلا داراشی شپورز مخا مخیم ها